د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سره غلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر عظيم دركي چي د ګرانو مسلمانانو ورونو پوښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقعات را کړی.
ډیره مننه محترم مفتی صاحب، که مو خوښ وي را بسو د اوریدونکو په لور.
مهرباني وکړئ قاری صاحب.
بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني، خپل نوم را وښایئ او د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ محمد درای سر اغلاس خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف ستنه مطرح کړئ. محمد صاحب، پوښتنه واورید. محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد ورور پوښتنه واورید. مهرباني وکړئ که لطفا متشریح جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک نغدې پیسې د نصاب په اندازه لري یا تر نصاب زیاتې او قرض ور باندې نه وي، پر دغه سړي باندې زکات شته؟ که څه هم دی سرای نه لري، که څه هم پر ده باندې د مهر یا په د واده کولو احتیاج وي. البته که چیرې چا پیسې درلودې، حج ورباندې فرض و، مصرف کړی نه وي، زکات به ورکوي. که یې مصرف کړی، زکات نشته باندې. که چا سرای نه درلودې، پیسې یې مصرف کړي نه وي، زکات ورباندې شته. که یې مصرف کړی، زکات نشته ورباندې. که یو چا واده کاوی غوښتلی چې پیسې په مهر کې ورکړي، که یې ورکړي نه وي، زکات به ورکوي. البته چې کله یې کوزده وکړل، پیسې یې په کار واچولې، بیا نشته. د مثال په ډول باندې، یو سړی دی 2,00,000 افغانۍ لري، د روژې په اوله ورځ یې کال پره کیږي، دی فقط تر روژې 2 ورځې مخکې په هغه پیسو سرای رانیسي، زکات نشته باندې. او که میاشت پوره سوه، کال پوره سو، بیا زکات ورباندې شته. نو لهذا ګرانه وروره، که دغه پیسې تا بندې کړلې، سرای دې پرانیوي یا دې خپل بل ضرورت دپاره دفع کړلې، د بل ضرورت دپاره دې وکارولې، نو بیا زکات نشته درباندې. او که نغدې در ته پرتې وي، پور درباندې نه و، زکات ورباندې لازم دی. فتح القدیر جلد ام صفحه 112. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب. رابع سودة بالأوليدون كبالور. بلي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميرباني، خبال نمرا وش هست؟
ما جمع دا بازار تخبر دا سرفون ما دا جمعولي صاحب سرفون دا غدا دا صحاب المانزة بعد پريوطل سرفون او دا سفر واج سرق بنبا نارا واج.
جزاكم الله. السلام عليكم محترم مفتي صاحب. تحسو دا سید احمد ورور پوښتنه واورید. مهرباني وکړئ که لطفا نو ته شرعي جواب ووایئ.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د سهار د خوب په اړه باندې په احادیثو کې ښکاره منع نه ده راغلې. یعنې دا که یو څوک بې ضرورته د سهار خوب وکړي، کوم حرام کار نه دی، او که د ضرورت په وخت کې وکړي، بیخي حرام کار نه دی. البته افضله طریقه دا ده چې یو څوک د سهار تر لمانځه وروسته تر لمرختو نسي بیده، ځکه الله تبارک و تعالی پیغمبر علیه السلام ته د لمرختو او د لمر لوېدو پر مهال د عبادت کولو د تسبیح ویلو حکم کړی دی، او داسې ورته فرمایي: فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. سورة طه آيات نمبر يوصل ديرش. پیغمبر علیه السلام ته فرمای وای اے پیغمبر ته د دې سره ځان صبر کا او ته تسبیح تر مرختو مخ کی او تر مرلویدو مخ کی او د شپې وهسا او د ورځې په برخو کی تسبیح وای کی دای سي الله ستاسو خرازي سي یعنی د سهار تر مرختو مخ کی ذکر کول د الله د رضایت سبب ګرځي شي د ماښام تر مرلویدو مخ کی ذکر کول د الله د رضایت سبب ګرځي شي نو ځکه دغه محال افضل او بهتره طریقه دا ده چې سړی بیده نسی. د صحیح مسلم حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه ځای ناستو پر کم ځای چې به یې لمونځ کړی و تر څو چې لمر به راختي بیا چې لمر به راوختي بیا به پیغمبر علیه السلام ولاړی دی. همدا ډول د پیغمبر علیه السلام څخه روایات ثابت دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اللهم بارک لامتی فی بکورها یا الله زما امت ته د سهار په وخت کې برکت واچوي. او پیغمبر علیه السلام به هر کله چې یو لشکر یا یوه سریه استول دا د سهار پر مهال به یې استول دا وخت ایښوي چې دا د برکت وخت دی. همدا ډول د عروه بن زبیر څخه روایت دی چې زبیر رضی الله عنه خپل زامن معنا کول د تسبح څخه تسبح یعنی د سهار د خوب څخه. همدا ډول حضرت علی رضی الله عنه فرمای من الجهل النوم في اول النهار د ناپوهی څخه یوه ناپوهی دا ده چې یو څوک د ورځې په لومړۍ برخه کې بیدیش. او همدا ډول حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمای اياك ونومة الغدات فإنها مبخرة مجفرة معجرة مجعرة. وي ده سعار ده خوب سخزان وساته زكا ده سعار خوب مبخرة دي مجفرة دي مجعرة دي. مبخرة ما ده ده چه په انسان کی تب و بخار پیدا کی. مجفرة ده مانا چه په انسان کی ده نکاح قوة کمه. او مجعرة ده مانا چه ده انسان طبیعت وچ ساته. داسې د صحابه و تابعینو څخه ځینې اقوال راغلي دي چې د سهار خوب مه کوئ. خپله په احادیثو کې صراحت ته دې خوب د منع نسته. نو که افضله طریقه که د سهار خوب مه کوه او که د جواز پر لار ځای جایز دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب خورکی مدوی پوښتنې درلودې. لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول ده وایي کله چې د تلاوت په جریان کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم سلی ووایي نو درود به په د تلاوت په جریان کې ورسره وایي او که نه. او دوهم پوښتنه په دې ډول ده وایي که د یو ښځې وریښتان ډېر غټ وي هره میاشت یې څوکې ډېرې لږ غچ کولی شي او که نه. د دې په وینا به د طبابت په لحاظ د وریښتان ډېر لږ وریښتان غچ کول ګټه لري نو دغه د وریښتانو څوکې غچ کول په هر میاشت کې خو به شرع نقصان نه لري.
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې خیر الفتاوا په جل اول صفحه 224 کې دا مسله را نقل کړې ده وایي که چیرې یو څوک د تلاوت په منځ کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم واوري یا یاد سي درود به نه وایي تلاوت به جاري ساتي. او دغه مسله جامع الفتاوا هم را نقل کړې ده په حواله د خیر الفتاوا جل څلرم صفحه 216. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو څوک په میاشت کې یو لږ اندازه د ویښتانو پریږي البته هغه اندازې ته ونه رسیږي چې د نارینهو سره تشبیه راځي نو که د ضرورت په خاطر پریږي که بې ضرورته پریږي جایز دی څه ممانعت نشته ورباندې. د ښځې ویښتان یوازې په هغه صورت کې ناجایز دي چې د نارینهو سره تشبیه راځي او یاد دې فاسقانو پاجرانو چې د ویښتانو کم موډونه او رواجونه دي او د دې کوپارو کم رواجونه دي د هغو سره تشبیه راځي مطلق د ښځې د ویښتانو پر پرې کولو منع نسته. امداد الفتاوا جل څلرم صفحه 220. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب خورکی مو یو پښتنه درلوده وای که چیرې پروژه کې د مفشن په طرف کې یوې ښځې ته مریضي پیښه سي زنی خلق وایی چی داغ شده چی خبر روزه با خاور مادی ماتی دادی پوینه وی داغ وینه حقیقت لری او کنه
داداغ پشتنی پا جواب که باید وایم که یوې ښځې ته د حیض ناروغي راسي هغه روژه یې له منځه ولاړل. دا چې تا اورېدلی دی چې وایي په خاوره دې ماته کې د دې اصلا مقصد دا دی چې کله یو څوک ناروغ سي د روژې ماتولو ضرورت ایسي یا یوه ښځه حائزه سي نو روژه یې ماتوي احتیاطاً دی وایي دا خپله روژه په یو داسې شي ماته کې چې هغه غذا نه لري. هر هغه شی چې غذا نه لري په هغه که سړی روژه ماته کی که څه هم بې ضرورته وي قضا ستا کپاره نسته. وایي ناګهانه داسې نه وي چې دا د حیض ناروغي نه وي یو بل شی وي تا روژه ماته کړي وروسته معلومه سي چې هغه د حیض ناروغي نه ده. نو خلکو چې ګډه کړې ده دا خبره ممکن په دغه نیت یې کړي چې اول په یو غیر غذا لرونکي شي روژه ماته که یو لږ کشنی ټوټه خاشا یا کاغذ تیر که وروسته که بیا نور خوراک وکړي هم پروا نه کوي. په دې وجه باندې دا خبره سوې ده په تاوای تا ترخانیه جلد دوم صفحه 221 رد محتار جلد دوم صفحه 228. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب راب صدب الأوريدون كبلور بلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميرا باني خبال نمرا وش ياس أو دكا مزا ياس را ميرا سر بتماس كياس
لا المحمد الله تمنى ياس متماس ميرا جكاري صاحب صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا المحمد صاحب جور وسي سلامت وسي ميرا باني وكي خلاصون لا خبر ونه
سلام علیکم مفتی صاحب زه مال د تلاوت کولو په وخت کې خبرې کول جواز لري که نه لري مقصد ضرورت په وخت کې داسې وکړي تلاوت وکړي بیا خبره د ضرورت په وخت کې وکړي بیا تلاوت وکړي داسې که چېرې بیا خبرې وکړي بیا به دوه وخت تلاوت شروع کړي بسم الله ویل ضروري ده او که هغه اول وار بسم الله چې ویل د هغه کفایت کوي.
لال محمد صاحب ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د لال محمد ورور پوښتنه واورېده مهرباني وکړئ که لطفا مختصر جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو څوک د تلاوت په جریان کې تلاوت قطعه کې خبرې وکړي نو بیا چې کله دی تلاوت شروع کوي بیا به بسم الله وایي. د قراء یو مشهور کتاب البدور الظاهره لیکي اجمع القراء العشره على الاتيان بالبسم الله عند الافتداء باول كل سوره سواء كان الافتداء عن قطع أم عن وقف والمراد بالقطع ترك القراءة رأسها والانتقال منها لأمر آخر. البدور الزاهرة في القراءات العشرة جل أول صفحة جرلس تبع دار الكتب العربي بيروت لبنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب را بسودا بل اوریدون کی بلور بله.
السلام علیکم شما
بخیر سلامت وسی و علیکم السلام جور وسی میرا بانی خپل نمرا ور شایس او د کوم ځای سم علیک نیولې ده
زمي احسان الله دروندا بول سوالی څخه
احسان الله صاحب در غندا او څخه در تشرا غلا سو یو مهرباني وکيده محترم مفتي صاحب سم خپل شری پښتنه مطرح کی
تلې وی دای د مفتي صاحب څخه چلته سړی او نو سړی د مختصب شو درې ځای د مشاته بلی از پیجوری ها نکده ده مشر ولاری دیگه ده مخصر پور لیکی که چنو وکی ها که ور لیکی خدا حدیث شری پوچی وی ده مخ کسب کسوابو کسو خبر سی وی بیابا نمون ها چی بیابا ده مخصب بیدا که زندن.
محترم مفتی صاحب تاسو ده ایسان الله ورور پرستان واقعی دل مهربانی وکی که لطمان تاسو ده جواب بویس
ده ده ورور ده پرستانی پا جواب که دوی خبری کول غوارم. اوله خبره دا چې کم کس ناوخته راسي او د خلکو پر وژو باندې اوړي د مخ سب تزي دا کار جائز نه دی. مشکات المصابيح پر رقم 1392 باندې یو حدیث را نقل کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من تخطى رقاب الناس يوم الجمعه اتخذ جسرا الى جهنم. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای که څوک د جمعې په ورځ باندې ناوخته راسي او د خلکو پر وژو باندې پښې اړوي چې د مخ سب ته ځان ورسي نو د قیامت په ورځ باندې به پر جهنم باندې د ده څخه پل جوړ سي، خلک به ځي او راځي. نو ځکه که څوک دغسې کوي چې ناوخته راسي او د مخ صف ته ځان رسوي، مشکات المصابیح کې تر دې مخکې وروسته نور احادیث هم سته او مرقات المفاتیح پر دغه احادیثو باندې شرحه کړې ده، دا خبرې یې ښه روښانه کړي دي. مرقات المفاتیح په دریم جل صفحه 1024 کې تفصیلواره خبره ورباندې کړې ده چې دا نه ده جایز. یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې یو سړی مخ ته ناست وي، د مخ په سب کې وي، یو بل سپینژری یا تورژری راسي، دغه د مخ سب والا که چیرې راولاړ سي دا د شا سب والا ته ځای ورکړي، دا کار مکروه دی، ځکه چې یو څوک تر خپل ځان یو بل مسلمان را مخکې کوي هغه د دنیا په کارو کې، نه د دین په کارو کې. د دین په کارو کې هر څوک محتاج دی، که چیرې د مال خبره وي، که چیرې د کومک خبره وي، که چیرې ظاهري کوم عزت وي، کوم ظاهري ګټه وي. نو که ته داسې وکړې چې یو مشر، یو سپینژری یا بل عام سړی هغه را مخته کې ځان شاته کې، نو دا خو ډېره لوړه درجه ده. الله تبارک و تعالی د دې درجه په زیلت بیان کړی دی، د سورت حشر 9 آیت دی. الله عز وجل د صحابه په صفاتو کې فرمایي چې د دې یو صفت دا دی، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دی پر خپلو ځانو باندې د دنیا په کارو کې نور مسلمانان ورونه مخکې کوي، که څه هم لوږه په دې کې وي، خپله وږې وي، خوراک چې پیدا کړي ځان دغسې وږې پرېږدي، یو بل مسلمان ته خوراک ورکړي. اما لیکن د ثواب په کارو کې ایثار نشته. د ثواب په کارو کې بیا صحابه و خپله کوشش کوه چې هر یوه ترابل مخکې سي. نو که چیرې ته د مشرانو احترام کوې، نو که په موټر کې ناست وي سپینژری راوختې ولاړ سه ځای هغه ته ورکړه، ته ودرېږ، بل مسلمان ورور ته ورکړه. که چیرې چا ستا سره مالی کومک وکړي، بس تا خپل مالی کومک خپله ما اخله، بل مسلمان ورور ته ورکړه، په دې کې ثواب دی. او که چیرې د دنیا په کارو کې د یوې افغانۍ کومک د بل چا نه را مخکې کوې او د دین په کارو کې کوې، دا کار مکروه دی. مرقات المفاتیح لیکلي دي، لأن الإيثار بالقرب بلا عذر مكروه، وأما قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم فالمراد به الإيثار في حظوظ النفس كما بينه قوله تعالى ولو كان بهم خصاصة. مرقات المفاتيح جلد ريم سبحة يوزر درجرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زموږ ګور ترجانو د دې پښتنه په دې ډول وایي، د تهجد د لمانځه وخت طریقه او نیت که محترم مفتي صاحب را وښيي.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د تهجد د لمانځه لپاره خاص نیت نست، فقط او فقط چې دا ووایه چې دوه رکاته یا څلور رکاته یا اته رکاته، د شپې اته رکاته هم په یوه نیت باندې کېږي، نفل کوم بس. که ساده د لمانځه خبره وکړي هم کفایت کوي، یعنی بلابود نیت یې نه دی. په ټولو نفلي لمانځو کې حکم داسې دی چې دا لازمي نه ده چې په نفلو کې ته تعداد رکاتو یاد کې یا دا یاد کې چې نفل دی یا وخت یاد کې، فقط د لمانځه یادونه وکړه. او پر بچو باندې خو ځکه نه معلومیږي چې دا د کال په اوږدو کې تغییر کوي، ته داسې وکړه د دائمي اوقات نماز پیدا که. دائمي اوقات نماز کې د 15 وخت لمنځو ټول وختونه معلوم سوي دي، او دا هم معلومه سوي ده چې سپیدې پر څو بجې راچوي. بس پر سپیدې چې پر څو بجې راچودلې در هغه نیم ساعت شل دی که یو ساعت مخکې تهجد لمنځ وکړه، دغه افضل وخت دی. بس طریقه یې دا ده چې اته رکاته نفل وکړه، که دې په وس کې وه، په توان کې وه، تر وځنډوه اول د اته رکاته نفل وکړه، وروسته بیا ویتر وکړه. ابن عابدین جل اول صفحه 460، طوای هندیا جل اول صفحه 112، فتح القدیر جل اول صفحه 390، تبع دار الاحیاء التراث العربی بیروت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب، رازوهم بل اوریدم کتاب. بله،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
فضل محمد د دریم نه
یې فضل محمد صاحب د دریم نه یې څخه شر اغلاس خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وکي خپل شری پښتنه
نور وکي تاسو یې دې پښتنه دي دا غوړي د اتکاف ولا نه ده مال اتکاف ولا د جماعت ولا اوسه ګټ فرق ولا شي څنګه چې کول دا
تاسو پښتنه باور رسول صاحب څخه ډېر مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د فضل محمد ورور پښتنه واورید مهرباني وکړئ که لطفا مختصره جواب وایست
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه د باندې پارش دا که په دننه مسجد پورې متصل و په مابینځ کې فاصله نه درلوده متکب کولی سي چې راووزي او پر دغه پرش باندې د خلکو سره روژه مات وکي او یوازې هم پکښې واوسیږي او که دغه پارش د دننه مسجد څخه بیل و بیا نسی کولی ځکه اینت ته اعتکاف په دوو ځایو کې نسی کیږي او نه په دوو ځایو کې اوسېدلی سي نو لحاظه دغه پرش وګوره که د ننه مسجد سره متصل تړلی دي مثلا د دروازې څخه چې راووتلې اول ګام پر پرش ته سیږدي هېڅ فاصله نسته کولی سي چې د خلکو سره یو ځای روژه مات وکړي او که چیرې جلا و بیا نسی کولی بحر رایق جلد دوم صفحه 415 السلام علیکم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله احسن الجزاء محترم مفتي صاحب خورکی مشری پشتن درلوده وای که چیر یو شته د مرضی څخه د سهار په وخت د لمانځه په وخت کې ولن بیږي روژه یې صحیح ده او کنه
د دغه پشتنې په جواب کې باید ووایم چې که د جنابت غسل یا د حیض غسل څوک وزنډي روژې ته کم نقصان نه رسي ځکه د روژې دپاره یا د روژې دپاره شرط د صحت هغه وخت دی چې هغه قابل وي او خالی د خوراک چشاک حیض او نفاس څخه وي طهارت یعنی دا چې طهارت د جنابت څخه یا طهارت د نفاس څخه چې نفاس نه وي فقط هغه غسل یې پاتې وي دا د روژې د صحت شرط نه دی بلکې د حیض نه وجود د نفاس نه وجود دا شرط دی د څه د روژې د صحت نو لحاظه که یوه ښځه دغه د حیض غسل وزنډي سهار سي ورباندې روژه یې د شپې نیت کړې وي خو حیض نه وي روژه یې صحیح ده بتاوای تترخانیه جلد دوم صفحه 261 السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
جزاكم الله تر مفتی صاحب ورکی مې یوه پوښتنه درلوده وایي زه سوالاتي تسبیح لمونځ کوم نو دا تسبیحات راسه لږ و ډېر کېږي د لمانځه په اخیر کې بیا سجده د سهوي کوم نو دغه په دغه سجده سهو سره به زما لمونځ نه پاسېږي
د دغه پوښتنې په جواب کې دوې خبرې کول غواړم اوله خبره دا ده چې په صلات تسبیح لمانځه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی چې په ګوتو باندې یوازې صلات تسبیح لمونځ مه شئ هر لمونځ په ګوتو باندې آیاتونه شمیرل یا اسکار شمیرل دا مکروه دی صاحبین دا وایي وایي که چیرې ضرورت پیدا سي او یا بې ضرورته په لا په ګوتو باندې آیاتونه شمیري د هر آیات سره یوه یوه ګوته اړی دا نه دی مکروه بحر رائق دا دواړه قولونه را نقلیي وروسته بیا داسې وایي وذکر فخر الاسلام فی شرح جامع الصغیر قال مشایخنا إن احتاج المرء إلى العد يعد إشارة لا إفساحا ويعمل بقولهما في المغطر وإكلا چه يوتوك محتاج سو مجبور سو نو بيادي داغ آياتونا يا دا أسكار پا قطو بانج شميري يعني دا چه أر آيات وي قطة بلشك شكاج إشارة بورتكي دا سنة چه آي ريرا آي ري چه بيعملي كسير جين جوريش بحر رائق جلد وام صفحة دو جرش نو زكا کچیر ته خطا وتل دغه تر ګور د شتری کا د په دغه طریقه باندې اکوا یو خبره ده دوهمه خبره دا کوم چې ک ته داسې کې چې عملا یا قصدا 15 واره تسبیحات وای شپړسم ولسم واره وای دا خو نه دی جایز او یا لس واره دی وای یقیني دی په یاد ولسم دولسم واره وای دا خو نه دی جایز او کچیر ستا ګمان وي نو په ګمان باندې سجده د سهوی نه ده لازمه بحر رائق جلد دوم صفحه 2 البناية جلد دوم صفحه 343 تابع دار الكتب العلمية بيروت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محترم مفتي صاحب یو خورکی مو پوښتنه کړې ده وای کچیر حاجی مولوی صاحب داسې عمل راوسی چې د هغه په کولو سره زه شب قدر خوینم.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې شب قدر لیدل دا زموږ په ټولنه کې یو غلطی مشهور دی. ډیر مو اوریدلی دی وای پلانکی سړی شب قدر ولیدی. دا شب قدر لیدل چې پلانکی شب قدر ولیدی او دا سپینه رڼا یې ولیدل، پلانکی شب قدر ولیدی، یوه دعا یې وکړه، دوهمه دعا یې قبوله نه شول، دا ټولې بې ځایه افسانې دي. اصلا شب قدر دا سته غالبه دا ده چې په روژه کې دي او غالبه دا ده چې د روژې په اخرو لسو ورځو کې دي. په اخرو لسو ورځو کې دي، په اخرو لسو ورځو کې که چا عبادت وکړي دا سړی یقیني یقیني شب قدر شپه عبادت کړی دی. دا چې خلک وایي پلانکی سړی شب قدر لیدلی سي پلانکی نسي لیدلی، دا ټولې غلطې خبرې دي. تا هم نسي رجېدلی چې د قدر په شپه باندې یو رڼا څوک وویني، اما لیکن خو دغه رڼا چې که مې ولیدل نو شب قدر مې لیدلی دی، که مې دا رڼا ونه لیدل شب قدر مې نه دی لیدلی، دا بې ځایه خبرې دي. حاصل دا چې ته د دغه رمضان المبارک د میاشتې په اخرو لسو شپو کې عبادت وکړه، بس یقیني دي شب قدر لیدلی دی. بس خلاص، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. البخاري شريف حديث رواه البخاري. ويتاسو دا آخر لسو رزو فتاك تاك شبو كي دا قدر دا شبه فلتانا وكي. بس ايه چاينا غواري چه تشو قدر وويني پا قد پا آخر لسو شبو كي عبادت تسخ غواري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.